سلام لګرمي مخکې لاس پجی شپې ز صفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې پرون د خپلې واد بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف حڅې ته دوام ورکړ. مايكل مکالو ویل خغلی بلینکن لافانسان څخه د وټلو د اسناد په پټولو د متحده ایالاتونو د کانګرس د امر بي پروايي کړې ده. رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې جمهوریت پال رئیس خغلی مکالو ویل د تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګروېګنې وشي چې د تېر کال له جولای میاشتې څخه د دوی پرله پسې غوښتنو ته ولې ځواب نه دی ویلی. د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د شدیدو اورښتونو له امله څلور تنه هغه مال مړه شول چې د خونې چت پرې پرېوت. په هلمند کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ عبدالباري راشد پرون رسنیو ته وویل په دې پیښه کې چې وړ مشپه وشوه د یوې کورنۍ دوه ماشومان مور لار مړ شوی. د امدار ازویل د هلمند کجکی ولسوالۍ په ابدار کلی کې هم د شدید ورختول عمله په ورته پیښه کې یو مېرمن مړ شوی او یو نارینه ټپي شوی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د څه باندې شلو میلیون ډالرې مرستې هرکلی کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون اعلان وکړ د اروپایي اتحادیې دا 21 میلیون او 4 لک ډالر به د افغانستان په شپږشتو ولایتو کې د 3 لک کسانو چې خوراکي مسؤلیت نه لري او یا بې ځایه شوي د خوراکي امنیت له ښه کولو سره مرسته وکړي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي له دوو خصوصي شرکتونو سره د غور ولایت د سرب او جستو کان د استخراج قرارداد په 90 میلیون ډالر لاسلیک کړ. د طالبانو د وزارت پرون په خبر پاڼه کې د غور د سرب او د جستو د کان په اړه ویلي دغه کان لومړی بلاک څخه باندې 115 کیلومتر مربع مساحت لري او قراردادي شرکت به په لومړي پړاو کې د جستو او سرب پر اکتشاف 10 میلیون ډالر او په دوم پړاو کې په استخراج څخه باندې 10 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د خیبر پښتونخوا په لکی مرواد کې نامعلوم وسلوالو د پولیو یا د ماشومان د ګزان یو واکسینر او یو پولیس وژلی. د وژل شوی واکسینر نوم غنی الله خودل شوی او د کورنۍ غړي وای د نوموړي مړی پرون سهار کورته نږدې وموند. له دې جلا د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو پرې پوستې د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی. افغان سوکوهونکی محمد زکریا زمانی وتوانید چې خپل فرانسوي سیال مات کړي. د دوی لوبه پرون د تایلند پلازمینه بانکاک کې وشوه. زمانی چې د افغانستان استازیتوب کاوه خپل فرانسوي سیال ابراهیم شبان چې درې بریاوې درلودي او تر دې لوبې پورې هیڅ مات نه و خوړلې په دریم راوند کې په تخنیکی توګه ناک اوټ کړ. دا په حرفوي سوکوهنه کې د زکریا زمانی اتمه بریاوه. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د ټیسټ مسابقې درېیم ورځ نن داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان لوبډلې په دوهم پاڼۍ کې درې لوبغاړي بایللي او اوس د سیالۍ لوبډلې تر لومړۍ پاڼۍ یوازې شپږویشتم ډېرې منډې لري. د ایرلند لومړۍ پاڼۍ پرون په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د افغانستان د لومړۍ پاڼۍ د 155 منډو په نسبت یو سل اته ډېرې منډې وکړې. نن به د رحمان الله ګربز او کپتان حشمت الله شهیدي توپوهنې ته دوام ورکړي. شهیدي پرون 350 او ګربز 30 منډې کړې دي. په لومړۍ پاڼۍ کې د ایرلند 15 لوبغاړي د افغانستان ورو توپچونکي ضیاء الرحمن اکبر سوزولي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل کلنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې د سختېدو په صورت کې له اټومي وسلې د کار اخیستو خبرداری ورکړ. پوتین د روسیې د خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې د روسیې د ولسمشر انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې د په موسکو کې خپلو هیوادوالو ته په وینا کې چې د موسکو په واټونو کې په لویو سکرینو کې خبرې دي وویل لویدیځوالو اوکراین ته د ځواکونو د لیږلو احتمال مطرح کړی او دا له اټومي وسلې د کار اخیستلو خطر رامنځته کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه نه دی او د طالبانو له لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل تازه راپور پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55 غونډې ته وړاندې کړ. طالبانو په خبرګون کې ویلي چې د بشري حقوقو له موضوع سوء استفاده کیږي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت لا خراب شوی دی. شغلی بنټ په خپل تازه راپور کې د طالبانو له لوري د بشری حقوقو سرغړونې یو وار بیا څرګند کړي. د پرون ناوخته په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 55 غونډې ته وویل مهمه ده چې له طالبانو څخه د خپل اقداماتو او پالیسیو په اړه ځواب وغوښتل شي. د زیاته کړه
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissent.
لکه څنګه چې مخکې ورته اشاره وکړه، طالبان هیڅ مخالف رغ نه زغمي او په خپل سر یې د زده کړو او شوزو دفاع کوونکي، د بشري حقوقو ملاتړ، ژورنالیستان او هنرمندان نیولې دي. زه یو اربیا غواړم چې د بشري حقوقو ټول مدافعان او د فهیم عزیزی، صدیق الله افغان او منیجی صدیقی پشان هغه کسان فوراً او بې قید او شرطه خوشي سي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره دریدلې دي.
صدیق الله افغان او منیسا صدیقی
شغله بنت همدارز وویل د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو او جنو ځپل ورسره تبعیض او محرومول سیستماتیک شوی او دا داسې وضعیت دی چې د ده په وینا د جنسیت پر اساس څورول او ربړول دي چې دا بیا د بشریت پر ضد جنایت دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د بشري حقونو له موضوع څخه ناوړه استفاده کیږي. د همدارز لیکلي ریچارډ بنت او نور لویدیزوال دي د بشری حقونو پر اشتیا ملاتړ وکوي. د شغله بنت په تازه راپور کې راغلی چې طالبانو د سشکال په جنوري کې د حجاب د نه رعایتولو په نوم د نجونو او ښځو نیونې د کابل له هزاره میشتو سیمو پیل کړې. د راپور پر اساس دا بهیر وروسته د کابل نورو برخو او د بامیان، دایکنډي، بغلان، کندوز او بلخ په شمول یو شمېر ولایتونو ته وغځېد. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غړو هیوادونو وغوښتل چې د افغان جنو او ښځو د ملاتړ پر لارو چارو غور وکړي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو منع کړي، پوهنتونونه یې هم پرې بند کړي دي. طالبانو د قراز په کورنیو او بهرنیو موسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو کار منع کړی دی. سنگارتونونو، پارکونو او حمامونو ته د شزو پرتک بندیز د شزو خلاف د طالبانو نور اقدامات دي. که څه هم طالبانو په خوا د تیر جمهوری حکومت له پوځیانو سره د بد سلوک په اړه راپورونه رادول، خو ریچارډ بنت په خپلو سرګردونو کې وویل چې طالبان په دې برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي او هغه عفو نه رعایتوي چې د مخکینی حکومت چارواکو او د امنیتي ځواکونو پرسونل ته اعلان کړی و. د شغل بنت په وینا طالبانو له بندیانو سره ناوړه سلوک، شکنجې، تحقیر او ظالمانه سزاو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په پرونی غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې بشري حقونه په چیرې بیا د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن خلاف هڅې ته دوام ورکړ. مایکل مکالو ویل ښاغلی بلینکن له افغانستان څخه د وتلو د اسنادو په پټولو د متحدو ایالاتونو د کانګرس د امر بې پروایي کړې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پال رئیس ښاغلی مکالو ویل د ده تر مشرۍ لاندې کمیټه به د مارچ میاشتې په اوومه غونډه جوړه کړي او په هغې کې به غوښتنه وکړي چې له بلینکن څخه دې په دې اړه پوښتنې ګرویګنې وشي چې د تیر کال د جولای میاشتې د دوی پر لپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو اړیکو کمیټه د خپل هیواد له باندنیو چارو وزارت څخه غواړي چې د 2023 کال په اګست کې له افغانستانه د وتلو په اړه نور معلومات له دوی سره شریک کړي. جمهوري پالان او ځینې ډیموکراتان وایي د ځواکونو د ایستلو او یا د تخلیې د هغو عملیاتو په اړه چې په لړ کې د کابل په هوایي ډګر کې د لسګونو افغانانو تر څنګ دیارلس امریکایي پوځیان هم ووژل شول، دوی ته بشپړ راپور نه دی ورکړل شوی. رویټرز وایي د امریکا د باندنیو چارو وزیر په دې اړه د پنجشنبې د ورځې تر وروستیو پورې د دغه اژانس پوښتنې ته ځوابونه وایي. امریکا ولسمشر جو بایدن مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې وه. د چهارشنبې په ورځ د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی ماتیو میلر وویل د مکال د دفتر د بیان د لیدو فرصت یې نه دی موندلی. میلر همداراز وویل د بهرنیو چارو وزارت زرګونه پاڼې اسناد بیرته استولي او هغه شاهدان یې چمتو کړي چې د مرکو متنونه یې لیکل شوي وو، خو د په عین حال کې وویل اجرایه قوه د ځینو اسنادو د محرم ساتلو حق لري. د 2023 کال د اگست په شپږشتمه د کابل د هوایي ډګر په خوله کې له انتحاري برید وروسته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ له قوله وویل شول چې له شاوخوا 40 پوځیانو سره چې د چاودنې په مهال په هوایي ډګر کې موجود و مرکې کوي. د دې مرکو امر د امریکا د مرکزي قومندانۍ د مشر جنرال اریک کاریلا له لوري وروسته تر دې وشو چې په دې حمله کې یو ټپي شوي عسکر وویل کله هم په دې اړه له چا لده چا پوښتنه ونه کړه او دا امکان و چې د دې برید مخه ونیول شي. په دغه برید کې د وژل شوو امریکایي پوځیانو شمیر 14 او د افغانانو لږ تر لږه 170 تنه ښودل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
محمد محمدی د هرات ولایت اوسیدونکو دی چې د خاله زوی الیاس په ایران کې په ډیر خراب حالت کې مړ موندل شوی. محمدی ازادي راډیو ته ویل د خاله تنکی زلمی زوی په موټر وهل شوی او تر یو پله لاندې اچول شوی. د الیاس مړینه په ډیرو رسنیو کې خبره شوه، خو ځینو هغه دا موضوع بیرته له خپلو پاڼو لیرې کړه. له محمد محمدی سره چې د الیاس د خاله زوی دی ازادي راډیو ځانګړي خبرې کړي او تاسو ته در اورو.
محمد محمدی د افغانستان څخه د هرات ولایت اوبید ولسوالۍ څخه الیاس سیو زما د خاله زوی و. الیاس تقریبا د 14 کالو چې تللی دی د ایران کشور ته. هلته د غریبۍ دپاره تقریبا د 16 کاله کېږي چې کور ته نه و راغلی. د نیټې په شهرداري کې د ایران کار کول، موټر راغلی ده چې ورسره درګي رسوی ده بالا خبرې سره دغه سوي دی اچولی د پله کښته. د پله چې کښته لیدلې ده بالا موټر پر تېر سوي، موټر چې پر تېر سوي بالا د شهید کړی په ډېر بېرحمانه شکل سره په شهادت رسولی. پس تر هغه دوه شپې کېږي چې دا د ایران دولت د ده جنازه موږ ته نه راکوله. تر پس تر دوه شپې چې موږ کارونه خلاص کړي پس هغه جنازه موږ ته تسلیم شوی ده. ورځ د شنبې د هرات ولایت د اوبې په ولسوالۍ کې دی موخار سپاره دی او د ده سره ډېر بېرحمانه ډول د ده د جسد سره دی سترګې ځینې ایستلې وې، نس ځینې چاک کړی و، بیخي دی ټوک ټوک کړی و. دلته یې موږ ته راکړی و، تسلیم کړی دی. نو موږ دغه غواړو چې دغه د ایران دولت نور د دغه افغانستان د ملت سره دغه چمونه او دا کارونه نه کوي. نو دا بیخي غیر قانونی و غیر اصولی کار ده چې دا کار موږ د مرو د جسد سره کوي. جسد هاشپا چې دی په شهادت رسیدلی و، جسد یې د سهار په شپږو بجو په خیابان کې پروت و. هیچا اجازه نه ورکړل چې جسد انتقال کړي. پس تر شپږو بجو دوی راغلی دی، جسد یې وړی ده د ایران بهشت زهرا کې، هلته وړی ده. ورور یې تقریبا د ورځې چې دی شهید شوی ورڅخه نه ده پرېښی، او ورځ چې دلته د مرس پر سر موږ ته تحویل راکول شوی ده ورور یې د ده جسد لیدلی. بغیر په دغه دورو شپو کې د ده ورور د ده جسد نه ده لیدلی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغ لاست. زموږ علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل وروستي غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې او د بندو دروازو شاته د دغه غونډې د انجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذ ټاکل او د ښځو او بشري حقوقو مسایل شامل ول. خو د دې غونډې له پیل مخکې د یو شمېر وادونو استاذو په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو بیا مخکې هم ویل دي چې د ښځو د حقوقو موضوع په نړیوالو پورې تړاو نه لري. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د ښځو او بشري حقونه یوازې په افغانانو پورې تړاو لري، ولې طالبان د افغانانو غوښتنې نه مني چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. پر دې موضوع به له میلمنو سره خبرې کوو، خو زه غواړم چې پر همدې موضوع باندې یو وړ راپور واورو او تر هغه وروسته به بیا له میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن په دې خپرونه کې له موږ سره اغلې ظریفه غفاري، اغلې دنیا صافی او اغلې ممتاز یوسفزی ګډون کوي. تر راپور وروسته به له دوی سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګایانا استازي کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیلې دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برطانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري، ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامداره سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلی شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued system.
موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامداره سیستماتیک تبعیض او د ښځو او نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتک او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي، خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني، د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې وه د دوحې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبله په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتیرش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او وی ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلا مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتیرش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. تاسو واوریدل چې د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د ایجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل او د ښځو بشري حقوقو مسایل شامل ول. پر دې موضوع به خبرې کوو، د خپلو ملمنو سره به خبرې پیلوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې لمر سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره 00420221120401 او تاسو پر واتس اپ هم لمر سره خبرې کولای سي. د واتس اپ شمیره د 00420221300811. او اوس هم خپل ملمنو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایسته چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اغلی ظریفه غفاری، اغلی دنیا صافی او اغلی ممتاز یوسف سي. اغلی غفاری، اوله پښتنه تاسو څخه کوم او مننه هم کوم چې وخت مو استلې دې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. د بشري حقوقو په برخه کې چې په هغه کې د شوزو حقونه هم یادېږي، دا ډول غونډې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کیږي یا هم د دې تر پڅانډه کې، یو شمیر هوادونو د افغانستان د وضعیت چې په هغه کې بشري وضعیت یاد شوی دی، د هغه په اړه اندیښنه هم څرګنده کړې ده او د طالبانو هغه اعمال یې غندلې دي چې د ښځو پر وړاندې ګواکې خنډونه رامنځته کړي دي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې د ښځو د حقونو په برخه کې څه مرسته کولای سي، څه ګټه ورته رسولای سي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته، تاسو د خبرونې ټول قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته، بالخصوص د بس درنو میلمنو ته. ګورئ، د یوناما په ټوله کې د ملګري ملتونو هڅې یا یوناما هڅې د افغانستان په اړه د حداقل اوس افغان ولسته بالخصوص هغه ولسته چې د تیر څلوېښت کلن ناورین په اړه لږ څه پوهېږي او یا یې هم لیدلي او لوستلي د شک وړ دی، ځکه چې د یوناما هیڅ هڅه د افغانستان په اړه هغسې چې باید رنګ یې راوړی وای نه دی راوړی. ګورئ، د ډاکټر صاحب نجیب له دورې نه نیولی د هغه د سولې تړون، بیا د مجاهدینو ترمنځ ناستی، بیا په ټوله کې د اوسنۍ د بن ناسته په 2001 کې، بیا د دوهې تړون په 2000 کال کې، بیا هغه نه وروسته د اوسنۍ رواني ناستې او پاستی، بیا د دوی فعال شتون او ګډون په افغانستان کې همدا اوس دغه سربیره د بشر د حقونو کوم خلاف کړنې چې رواني دي، د ښځو په وړاندې تبعیضونه، د ښځو په وړاندې ټول تهدیدونه او قیودات او فرمانونه د هغوی د ژوندانه د سلبولو په برخه کې، دا ټولو ته په کتو سره طبیعي دی چې دغسې غونډې، بلخصوص هغه غونډې چې د بندو دروازو شاته کېږي، دا هماغه پټې معاملې دي چې څومره یې وشول او څه که پاتې وي هغه بوس کېږي. بلخصوص د امریکا د بهرنیو چارو د سنا مجلس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مکال په هغه باندې یو خبر خپور شو چې هغه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته اخطار هم ورکړی او د هغه نه یې غوښتی چې د دوهې تړون پټ زمایم دوی سره شریکي. نو دغسې غونډې او ناستې او بیا هلته د دوهې د تړون پټ زمایم لا تر اوسه هم ښکاره شوی نه دی، حتی په خپل امریکایانو ته، د امریکا په خپل سیاسیونو ته، څه خاصه چې بیا د نړۍ په کچه ولسونو ته او سیاسیونو ته. نو دغسې ناستې او دغسې خبرونه چې بیا راوځي ورپسې، طبیعي دی چې شک پکې دی، او که چیرې تمه د مثبت هغه تېنه کېدی، نو حداقل تر ننه پورې به د دوی په دومره ډیرو ناستو پاستو، د دوی فعال ګډون، د دوی دا د میاشتې او د اونیو تقریبا د میلیونونو ډالرو پنډې چې افغانستان ته ځي، د دې ټولو سربیره حداقل هغه بندي ښځې چې د طالبانو په زندانونو کې دي نن به آزادې وي، څه خاصه چې نور حقوق بشر موضوعات هلته تر پښو لاندې کېږي، بلخصوص د ښځو په ژوندانه باندې. نو زه هیڅ خوشبینه نه یم دغسو ناستو ته، بلخصوص د پردو شاته ناستو ته، ځکه چې دغه ناستې یو ځل بیا هغه پټې معاملې دي او دغه پټو معاملو دوام دی. که داسې نه وي نو باید دا ډېر واضح ناسته وای، د ټول ولس په مخ کې ناسته وای، بلخصوص د افغانو ښځو لاسرسی دغه ناسته ته په ډیر واضح پیمانه او په واضح شاته وای. دلته بیا ځلې یو بله یادونه هم کوم چې بدبختانه په نړیواله ټولنه کې د افغان میرمنو د سازولي بحث چې راځي، دلته بیا یوه محدوده کتله ښکته پورته کېږي او هغوی ته امکانات ورکول کېږي، لکه تیر شل کلن دور، خو د کلیو بانډو میرمنې چې هلته واقعا نه یوازې اوس بلکې په دغه څومره لسیزو د جګړو ناخوالو کې زوریدلی دي او کړیدلی، د هغوی تصویر باید وړاندې شي، هغوی باید وغږیږي، هغوی باید دغه ناستو نه خبر واوسیږي، ځکه چې اصل موږ ته لانجه له همغه کلیو بانډو نه جوړ دی او همغه ځایونه باید بیرته تصحیح شي. نو که چیرې دا نه کېږي دغه ناستې، زه هیڅ نوه مثبت اثر په ټولنه کې بلخصوص د ښځو په ژوندانه کې نه وینم.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ممتاز یوسف، زه تاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو واوریدل چې آغلی غفاری ویل چې د ملګرو ملتونو غونډو د ښځو د حقونو په برخه کې څه نتیجه نه ده ورکړې، تاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا دا ډول غونډې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو لپاره څه ګټه رسولی سي؟ یعنی غندل او ستایل چې پکښې عملي څه نه وي، آیا بیا هم افغان ښځو ته کومه ګټه رسولی سي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. ملای جان تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تور روغ جوړ او صحت سلامت اوسي، او دغه د باراني ورځ ټول افغانان کسان چې په افغانستان کې دي په خیر سره تېره کړي. نو ډېره خوشحاله یو چې ډېره موده پس مونږ د سوره ځکه موږ دې واور باران غيو شاید است چې خبران نه په کابل کې روان دی او واوره خو بیا د ډیره موده پس موږ ډیره خوشحالي ورځ چې دا باران نه واور نه بیا خوشحالي چې راشي دا همیشه بیا هم دا بیا خزه متزلزل خو پس په دلیل او ته تاسو سوال ته به زه جواب ورکړم اول خو زه به دا خبره وکړم چې دغه دوهې کانفرنس چې پیل شو دا نه بالکل یو نتیجه نه وه چې حداقل خلکو لپاره کوم یا مثلا طالبان هلته پکې ناست نه وه او دا معلومداره ده چې بالکل بې نتیجه یو نشست و او بله خبره چې فلحال موږ امنیت برابر ده یعنی د امنیتي لحاظ مشکل ستونزه موږ نه لرو دغه مجلس دغه غونډه چې په دغه دوره کې جوړیږي دغه په افغانستان کې خپله په باید پایتخت کې دغه غونډه باید جوړه شي چې حداقل هغه کسان چې په دغه کابل کې یا په دغه ولایتونو کې دوی دغه ستونزو مشکلاتونو سره دي چې مقابل دي دوی په دغه ناسته کې باید دوی ګډون وکړي او د خپل مشکل د خپل طالبان سره حل فاصل کړي تر څو چې موږ خپل منځ کې مشکلات د ستونزو حل فاصل ونکړو جهان بل دنیا کوي نشي چې موږ افغانان موږ مشکل حل فاصل وکړي بل خبره چې موږ تقریبا 30 میلیون نفوس لرو په دغه 30 میلیون نفوس کې موږ شل میلیون نفوس دغه د خزینه دي نو دغه موږ ته ډیره نوره بحران په مقابل موږ بحران سره مقابل شو ځکه چې دغه په دغه 2.5 کال کې د ښځو کارونه بند مکتبونه بند اوس فلحال موږ ډیره اساسي او ضروري خبره چې شي ده چې د جنکیانو تحصیل او ډیره مهمه ده داسې فکر مه کوئ چې دغه د جنکیانو تحصیل بند ده آیا په دې کې د هلکانو مکتبونه چې شروع دوی هم درس تعلیم په مکتبونه کې شته بالکل نشته ځکه چې موږ هغه مسلکي معلمین او هغه مسلکي کسان چې درس ورکول او نن په خپل کورو کې دي البته امام مطلب دا دی د خزنه هدف دی نو دوی نن په خپل کورو کې دي او دا به ما تاسو چې د خزنه کیانو مکتب فعال ده بنده هم د الکانم چې دوی مکتب هم شروع دي اما داسې چې باید مطلق د الکان هم به سوال دي یعنی زما هدف دا چې راتلونکي موږ د لوی په بحران کې موږ به مقابل شو اصلي اساسي خبره دا ده چې نن سبا باید د استقبې او د تعلیم اثر کې باید دوی تلاش توجه باید وکړي اوس کانفرنس دا شو موږ د دغه 2.5 کال نه د طرف ته د ښځو حقونه غواړو د ښځو تعلیم د ښځو مجلسونه مکتبونه پانتونه یعنی ملل متحد اصلا زه نه پوهیږم چې دوی مخامخ څه خبرې کوي او د دوی پاتې شا څه خبره دي نو دوی باید خپل هدف باید موږ ته واضح کړي او بل خبره چې په دغه موضوعات نه کېږي چې تاسو ښه کسان چې د بهر اوس د افغانستان افغانان وتلې دي په دغه کانفرنس دوه کې ښه کسان ته اشتراک وکړي ولی هغه په کومه مشکلات د ستونزې د نن د افغانستان د لیدلو نن په افغانستان کې د ښځې او یوازې ښځې نه نارینه یا ښځه په ست مشکلات کې به مقابل دي نن موږ وطن کې بحران زیات شوی دی د انسان یعنی امنیت شته فردي امنیت موږ نه لرو په الحال فردي امنیت مو څه شي ده فردي امنیت دا ده چې دوی اقتصادي لحاظ نه فلج دي یو نفر چې خپل کورنۍ یا شوی باطل کې خدای فردي امنیت فلج ده ځکه چې هغه ته ګوره یا شوی باطل برابر نه کیدا وسه کوي یعنی موږ دغه مشکلات دغه کسان چې په خارج نه راځي په دغه کانفرنس کې دوی اشتراک کوي آیا دوی د افغانانو مشکلات ستونزه بلد وای شي دوی چې مشکلات لري هغه دا هدف لري چې دوی په قدرت راشي موږ د هغه کسان نه غواړو چې د افغانانو نمائندګي وکړي او د موږ بیا د افغانانو د ښځو نمائندګان وټاکي بل هدف دا چې موږ نن سبا په افغانستان کې د رسټون د مشکلاتونو د خزو بخش کې موږ لرو یا تاسو نه وایي چې طالبان ډیره مشکل من ټول منفي پوینټ لري طالبان ډیره مثبت پوینټ لري فکر وکړئ مواد مخدر نن د افغانستان نه ختم شو فاشاد د مایزلار د ټولو د هر یو د واسطه او سبوی د مایزلار خو تیر حکومت کې واسطه هم د دوام لاله مشکلات مسنو ډیر زیاته او بل خبر تاسو کوم چې د نن چوي چې د خدو حقونو نیول شوی ده تیر حکومت کې هغه خزه چې په ولایتونو کې په ولسوالي او خره او قصبات چې اوسېده هغه حق هغه وخت هم ورکول شوی نه و او هغه وخت هم دوی په ستونزو مشکلاتونو کې بوخت و او نن هم دی نو مونږ به څه وکړو د طالبان نظما هیله دا دی چې دوی ډېره مثبت پوینټونه زیاته ده نسبت د منفي پوینټونه نو زمونږ هیله دا ده چې دوی باید توجه ډېره زیات ولري د پچې په موادو کې د تعلیم په مورد مونږ افغانستان چې تعلیم ونه کړي مونږ افغانستان مطلق فلج دی د هر لحاظ نه آینده کې مونږ به ټول مملکتونو ته باید مونږ به احتیاج وو هم ډاکټر ته به مونږ احتیاج وو هم انجینیر ته به احتیاج وو مونږ هم معلم ته به احتیاج وو نو ما هیله دا ده چې دغه مشکل ستونزه باید زر تر زره حل کړي دا مونږ ستونزه مشکل نه یو نه ما حل کولی شي نه نور کسان فقط خپل افغان دا مشکل ستونزه حلولی شي بس خلاص
ش ډیر مننه اغلی یوسف زی زبر تاسو تر اعظم دنیا صافی صاحب زبستاس خبره پښتنه وکم مننه چې تاسو وخت وېستې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو واوریدل چې اغلی یوسف زی ویل چې نړۍ نسی کولای د افغانانو ستونزې حل کړي او د افغانستان په اړه غونډه باید په افغانستان کې د نن جوړې سي تاسو ته خزمه پښتنه دغه د چي د پیشنهاد څومره عملی کېدای سي ایا فکر کوي چې طالبان به شذو ته هغه حق ورکړي چې په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي فکر کوي چې طالبان دغه ته آماده دي چې که دوی ته غونډه په افغانستان کې د ننه هتا جوړ شي دوی به شذې پریږدي چې په دغه غونډو کې ورسرکښینې د دوی سره خپل حق مخامخ ځنی وغواړي په داسې حال کې چې طالبانو حتی د دوحې پر غونډه باندې انتقاد کړی و چې دوی د هغو افغانانو پر ګډون باندې انتقاد کړی و چې په هغه غونډه کې وربلل سوي ول نو آیا فکر کوي چې دوی به دې ته آماده سي چې په افغانستان کې له شذو سره کښینی
ډېره زیاته مننه سلامونه تاسو ته منل جانې او ستاسو ټول همکارانو ته درنو مېلمنو دوی ته او هیله دارم په دغه یخ هوا ټول روغ جوړ اوسي ډېره زیاته مننه ډېره ښه پوښتنه او ډېره موده کېږي چې زه هم په دې بس کې نه وم ډېر بس نه اوسو ډېره موده کېږي اوس دې په بس کې ما ډېر خوشاله یم زما په نظر اصلا دا امکان نه لري ځکه دا دوه نیم کاله سو کنه طالبان تر اوسه ښځو او نجونو ته حق نه دي ورکړي نو څنګه کېږي په داسې غونډې چې واخلي او واخیستل شي په افغانستان کې یا په نورو هېوادونو کې افغان نجونو او ښځو ته بلنه ورکړي او هغوی وغواړي هلته که د طالبانو اجازه واوسي ما مخکې په څو خپل مرکه کې همدا خبرې کړې وو افغانستان څومره سمه ده افغان خپل افغان خزی انجو او ما افغان نارینه کولی سي حال کې هغه په دغه صورت چې یو دلته کونده عمومي کونده ونیسي او دوی افغان خزه ته بلنه ورکړي چې دا اصلا امکان نه لري دا کله چې په بهر کونده اخیستل کېږي دوی ته اجازه نه ورکوي دوی خپل ګډون نه کوي چې ولی د افغان خزی هلته ګډون کړی ده هیڅ کله دا امکان نه لري او دا بل څومره غټه ده چې ته طالبان چې وایي د خز د نورو هیوادونو حق نه لري چې زموږ په عمومي قانون او نور شان چې زموږ په هیواد کې جریان لري او دوی مداخله وکړي که دوی حق نه لري نو تاسو څنګه کولی شئ چې د طالبانو دا بشري کومکونه اخلي او میاشت میاشت تاسو ته بهرني هیوادونو مخصوصا د امریکا خو دوی ته مرستې کېږي هغوی ته اړتیا لري دغه مرستو ته او د نورو د دوی په نفدي دې تاریخ لري مګر هغه کوم خبري هغه کوم غونډه چې د افغان خزه اونجونو د پاره نیول کیږي د هغه د راتلونکي د اندې لپاره اخته کیږي چې دوی راتلونکي خسي او دوی نه غواړي چې دغه سی باس دوی ګډون وکړي او دوی بس ومني او دا بسونه چې دا یو غونډه نه ده چې د شورا امنیت اخیستل کې اخلي دوی د ښځو د نجونو لپاره چې دوی حق ورکړل شي دا تقریبا لسم غونډه ده څو غونډې دي چې ډېر هېوادونه اخیستل کېږي چې د افغان میرمن ښځې او نجونو حقونه ورکړل شي مګر تر اوسه دوه نیم کال کېږي یو د دوی د تعلیم حق چې هغه اساسي ابتدایي چې حتی اصلا موږ ته دا حق ورکړی ده دوی نه ورکوي دوی خپل ځان څه بولي او څه غواړي چې دوی څه دي چې دا حق د افغان د نجونو ښځه اخلي او دا غونډه کله چې پردو شخص دلکیږي او د افغان خزه خبر نه دی غفارزی صاحب وایي چې اگر دې د باندې کلي ښځې دوی ته خبر نه وي چې دا غونډه د دوی د حقونو لپاره اخیستل کېږي هغه ښځې چې تحصیل کړه په کابل کې ستا او د دې حکومت لاندې د شکنجو او د ډېر ظلمو او قیدونو د دې سلطنت تسلط لاندې ستا او ژوند کوي په ډېره سختي دوی خبر نه دي چې دوی د راتلونکي لپاره داسې غونډې نیول کېږي هغه په پټه پردې شاته نو هغه د کلي باندې ښځې څنګه خبرې کوي مونږ خبر نه یو چې داسې غونډه اخیستل کېږي چې دې هدف څه شی ده وخت کله چې د افغان ښځې خبر نیسی د خپل راتلونکي د خپل د غونډې چې دوی د آینده لپاره د راتلونکي لپاره اخیستل کېږي نو دا غونډې څه ګټه لري نو مونږ ډېره غونډه اخیستل واخیستل سو او جلسې کانفرنس کاندای شو مګر مونږ تر اوسه هیڅ یو د دوی ګټه وانیسي ونیدل او مونږ خبر نه یو که دا په دونه غونډونه واخیستل کې واخیستل سو نو څه شی دا په دا دوه نیم کاله کوم د ښځو د نجونو حق ورکول ولې کړی دا طالبان هیڅ یو حق ورنه کړ
دا ډېره مننه
پورې تر اوسه همداسې پاتې ده
مننه صافی صاحب زبیر ته تاسو ترادم اغلی غفاری تاسو څخه به بل پښتنه وکم کله چې د امریکا ځانګړي استازي د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په راپورونو کې ویل چې د شوزو او نجونو وضعیت ته باید پام وسی په افغانستان کې او د دوی حقونه باید پر ځای کړل سي د ریچارډ بنټ د راپور چې د شوزو د حقوقو په برخه کې ورکړی وو دغه ته په خبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د بشر د حقوقو له موضوع څخه باید سوء استفاده ونسی او په ریچارډ بنټ باید نورو د بشري حقوقو له موضوع څخه باید بد استفاده ونکړي او د ویل دي چې په اسرائیل کې باید د ظلم او دا ډول د بشري حقوقو د سرغړونو ته پام وکړي ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په ډیری مواردو کې یو شمیر اوریدونکو موږ ته هم کله چې موږ د ښځو د حقونو موضوع پر رادیو باندې یا په خپلو خپرونو کې مطرح کوو دوی موږ ته لاندې په تبصره کې چې په اسرائیل کې څه روان دي زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا دا د دې جواب کېدلی سي چې که په اسرائیل کې ظلم روان وي نو په افغانستان کې دې هم روان وي او که په اسرائیل کې کوم څه خلک ځپل کېږي نو باید هغه څه باید جواز ولري چې په افغانستان کې روان دي
ګوره ملالۍ ګرانې خبره دا ده چې زموږ افغانانو دا طبیعي هغه ده عمومي یو بد عادت او خاصیت دی یو دا چې هغه پخوا بد باندې یا پخوا غلطۍ او ناکامۍ باندې اوسنۍ ناکامۍ او غلطۍ هم پټو بیا دا غنه خواته کچېری په یو بل ځای کې یو غلط کار کیږي هغه ته به هغه خپل غلطۍ او توبه دی او ته بهانه جوړو یو خدای زمونږ هغه فطرت دا شی هغه شوی دی یعنی سهلنګاری ځان له مسؤلیت خلاصول دون بحث دادی چه اسرائیل که یا فلسطین که چه سر روان دی اقا هیس کلده دی دلیل نشی که دی چه افغانستان که روان نخوالی افغانستان که ده بشر ده خونو ابیوز تا یا ده خزو ده خونو ابیوز تا سره اقا جواز ورکی او یادا چه دیتا سره غک پورتنی که اسرائیل لانجه اسرائیل جګړه یا ناخواله همغه سی یو ناخواله ده یا همغه سی یو جګړه ده یا چې په اوکراین کې روان دی یا همغه سی یو څه دی چې څو کال د مخه په افغانستان کې وشو دا د نورو هغو ډلو ټپلو ترمنځ سیاسي ناندرې یو ولوبه ده چې په موږ هم په کراتو تعمیل شوی یو تیر کړی دی نو اوس چې څه هلته روان دی هغه د دې بهانه نشي کېدی چې افغانستان کې ناخوالې روان دي ولې د افغانان د مسلمانان د محترم ولس د افغانستان وضعیت له عربستان سره له ترکیې سره له بنګلادیش سره له نورو ټولو هغو لویو هېوادونو حداقل د لنډ پاکستان سره یې نه پرتله کوي په پاکستان کې مریم نواز شریف د پنجاب ایالت صدر اعظم ټاکل کیږي. ولی افغان ولس همغه هیواد نه چې په کلونو کلونو جهاد افغانستان دفاع پاکستان په نوم باندې پروژې وته پلی او همدغه ولس درګرد ورته یو او په بل بهانه ورسره اړیکې پالي، دغه ولس ولې همغه هیواد نه نږدې کوي؟ دا د وضعیت ولې غلطه نه پته لګي؟ خبره دا ده چې مسؤلیت نه تیښته اوس یو بهانه ورته وشو. اسرائیل جګړه خو اوس نوې ورځو کې شروع شوه او دا د طالبانو فرمانونه، د طالبانو دغه بد برخورد د ښځو په وړاندې دا خو نه وای نه دی، دا خو د طالبانو هغه لمړنۍ دورې نه نیولی. هلته چیرې په کوم بل هیواد کې ظلم و چې دوی هغه قصور یې له مانه ویست؟ زه د یو افغان مېرمنې په صفت د اسرائیل فلسطین په وړاندې هیڅ نوه مسؤلیت نه لرم، نو زه باید ولې د هغه لپاره بیې پرې کړم؟ دغه تیر واضح هغه دی یو افغان ولس که چیرې په دې اړه ځان غولوي او یا دا چې له مسؤلیت نه په دې بهانه اوږد خالي کوي، دا د دوی په هغه ناکامي، د دوی په بیعقلی او د دوی په هغه ناپوهۍ باندې دلالت کوي چې متاسفانه اوږه خالي کول دی او له مسؤلیت او نور هیڅ نه.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. مخکې چې ما د آغلی غفاری څخه پوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عکس العمل په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ هغو خبرو ته عکس العمل ښودلی و. ریچارډ بنټ ویلي و چې دوه نیم کاله وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم پسې خرابیږي. د په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقونو په اړه د دوی د بې احترامي کچه د نړۍ پر حد بې ساري ده. دا خبره د ریچارډ بنټ په راپور کې راغلې ده. آغلی یوسف زیستاس خبر په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوس وخت د دې را رسیدلې دي چې د افغان ښځو په اړه الهام په عمل بدل کړو. ستاس پام دې خبرو تر اړوم چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه باندې یا چې په خوانی ټویټر دی لټولو غوښتنه کړې ده چې د امریکا له بهرنی چارو وزارت سره دې په هغو هڅو کې ورګډ سي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکیلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د سه شنبې په ورځ هغې غونډې په تړاو دي چې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یوه ائتلاف لخوا جوړه سوې وه. ستاسی څخه زما پوښتنه دغه ده چې الهام ورکوونکی څه معنا لري؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې د اقتصاد په برخه کې د افغان ښځو هلې ځلې رښتیا هم الهام بخښونکي دي؟ څه کېدلی سي په دې برخه کې؟ او د دوی په وینا باندې چې ویلي دي چې د ونډو له ګډونوالو څخه یې غوښتنه کړې ده او دوی یې ستایلی دي او مننه یې ورڅخه کړې ده او دوی یې الهام ورکوونکي بللي دي، آیا فکر کوئ چې په دا ډول شرایطو کې چې ښځې د مرستو رسوونکو ادارو سره کار نسي کولای، نجونې تر شپږم ټولګي پورته مکتب ته نسي تلای، د طالبانو حکومت پر دوی باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیات کړي دي او دوی ته بیا هم الهام ورکوونکي ویل سوي دي، فکر کوئ چې یا هم افغان شدی الهام ورکوونکي دي او دوی څه ډول الهام اخیستلای سي په داسې حالاتو کې چې په سیستماتیک توګه پر دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي؟
من ملای جان، زه تر دغه دوه نیم کال دې طرف چې امارات اسلامي د دوی حکومت وروسته دوی سکتور خصوصي ته، یعنی هغه مېرمنه چې سکتور خصوصي کار کوي دوی ته کوم ممانعات ایجاد شوی نه دي، دوی خپل کارو ته تر اوسه ادامه ورکړې ده او ادامه به ورکړي، ځکه چې تر اوسه دوی طرف نه کوم امانت نه ده شوی او دوی هم چې د تجاوز نه اخلي یا کوم بل مسله کوم امارات دوی ته کوم مشکله د ستونزه جوړ کړې ده. خو هدف دا ده چې دغه جامع جهاني دغه کسان چې کومکونه کوي د حواله تر ننه پورې په دغه دوه نیم کاله کې دوی وایي چې مونږ کومک کوو، خو دوی داسې کومک نه ده کړی چې دغه ښځه تاز مثال ډېرې ښځې دي چې د خپل د دوای دولتي نه منفق شوي دي او بیکاره شوي دي، اوس دوی داسې توجه لري چې ځان ته یو کوچنی بزنس یا تجارت جوړه کړي. خو د دوی سره داسې خاص دسترمایه نشته چې حداقل دوی خپل کار پاتې شروع کړي. نو دغه جامع جهانی د امریکا دا خبرې کوي چې مونږ اقتصادي د ښځو اقتصاد مونږ د اقتصادي هغې نه مونږ دوی ته کومکونه رسوو، یا دا زه فکر نه کوم ځکه چې دوی یو کومک چې کوي دوی حداقل تر څو چې زه وینم د دوی کومکونه د دوه نیم زره ډالر نه تر دغه د پنځه زره لاندې چې درې زره یا درې زره پنځه سوه ډالر یو نفر کوی نه شي، داسې یو لویه سرمایه ځان ته، یو لویه خو نه کېږي اتن نه کېږي، یعنی داسې متوسطه یو سرمایه ځان ته برابر کړي، کرایه ورکړي. یا فرض مثال یو نفر چې د خیاطي بخش کې یا د نور پروسس بخش کې یا د زراعت بخش کې یا نور یعنی جولری یا دغه زرګری بخش کې هر چی کې دوی یا قالین بافی بخش کې دوی ته هم د سکفات نه کوي چې دوی په دغه پیسو باندې ځان ته یو را جوړ کړي، یو سرمایه برابر کړي، یا د قله او سوکسان نور په کار فیختن کړي. او دغه د دوی برنامه چې دغه دوه نیم کال هم دغه څه نامعلوم روانه ده، او هیڅ تر اوسه معلوم نه ده چې چا ته داسې دوی داسې یو سیستماتیک هغه کومکونه باید وکړي چې دوی خپل کار بار آینده کړم چې پروژه نه وي، دوی باید خپل کار د لاسه ورنه کړي. نو متاسفه هغه خبرې چې دوی په میډیا کې نشر کوي، یا مثلا دا خبرې چې دوی په تلویزیونو کې یا دا مصاحبو کې دا خبرې کوي چې مونږ دغه کار وکړو یا داسې کوو دا پلان لرو، تر اوسه خو د دوی تطبیق تر اوسه معلومه نه ده او نه ده شوی. او پاتې دوی پروژه، د دوی پروژه هم تر اوسه یو ښځه نشي کولای چې دوی د دوی پروژه نه استفاده وکړي. او اوس هم د دوی دغه د یو ان ډی پی یا فرض مثال نور هیوادونه د افغانستان د کومکې زیاتره دغه نارینه د پروژه لاسته راوړي، او بیرته نارینه هغې نه د کار څښتن کوي او دغه دوی مصرف کوي، او ښځه بیا هم پکې متضرر ده. نو جامع جهانی چې غواړي چې ښځه ته کومک کړي، حداقل مونږ دو سوه مونږ څلور سوه پاسه مونږ ماسکې لرو، حتی دو سوه ښځو ته دا پروژه ورته ونه رسېده. حداقل چې دوی ته دو سوه موسسې ته چې دوی پروژه تطبیقوله، حداقل دوی کولی شي چې ښځو ته کومک کړي. او اوس هم هر څوک چې دغه نارینه خپل کسان یعنی خپل نارینه بېرته کار څښتن کوي او هغوی لپاره کومک بشري هم کوي، هر څه کوي، او دوی کومک چېرته ښځو لپاره کړی ده، او د خود د خپل د سیاسي پیسې ورکوي چې حداقل په دغه دوه نیم کال د سم د قرضدار دي، په سم د پریشان دي، خپل د کورونا کرایې په دواته داسې کسان دي چې خپل کور کې سرپرست هم نه لري، داسې کسان دي چې د خپل د اته ډېر جنکیان دي چې واده شوي نه دي، هغه خپل سرپرستي هم کوي، لکه مور پلار وفات شوی، زه ډېر کسان د خپل پیژنم. نو هغه بیچاره نن خپل کور کې د اولس یو نفر سرپرست نه چاري ته یا شای باته برابر کی. نو مونږ ډیر د دې بخښنه کې ډیر مونږ ستاسو مشکلاتونه لرو چې دغه جامع جهانی چې خبرې کوي تر اوسه هر اره واده چې دی کوي دا تر اوسه ست نه دا سوالې دوی غواړي چې د خزه کومک وي خزه لپاره تایید د خبرې خزه مونږ لرو چې شرکتونه خپل رهبرات د خپل شرکت لري، د خزه مزه په تجارت ما چې خپل مؤسسې د خپل پنوم لري، او دوی خو یو ولې جامع جهانی اکثرا سن چې راځي کومک ته ولې دا څه دا خزته اولیت نه ورکي چې دغه ته دوی ته باید تاسو پروژه ورکړي، دوی ته لپاره کار ورکړي. نو دوی خپل هم نه کوي، دوی د خپل هم دوی نه غواړي چې د ستونزې مشکلاتونه سره دوی خپل هم خزه لپاره خزه ته جوړ کړي ده.
بله،
او بل خبره ده تاسو زه کوم چې ډیره خزه ده چې بنن په خپل کورو کې بشارګان کار بار کوي، حتی دوی دا جامع جهانی دوی ته داسې وادي ورکوي چې مونږ تاسو آنلاین مارکیټونه برابر او فلان کوو بس بدان کوو، نه مارکیټونه شته نه، اصل فقط وادي ده. همداسې دغه اوله دوره نه چې دوی دوه نیم کاله مخکې نه چې دوی وادي کوي چې داسې کوو داسې کوو، تر نه پورې نه چا خپل لپاره کار کړی ام دغه اوس دغه دی مخکې چې متاسو ویل چې تکتور خصوصي ته هیڅ ممانعت نه ده ولې د دې خپل پروژې د تکتور خصوصي ته تطبیق کیده خو دې ته کوم طالبان طرف نه کوم مشکل ستونزې خو نه ده یو خبره ده چې یو مسله ده چې خلک خپل افغانستان کې چې اوسېږي لکه موږ خپل چې شمدید وایو چې دغه خبر ده یعنی دوی کار هم کوی شي فابریکې هم کار کوی شي خپل کورو کوم چې دزګه ولري کار کوی شي یو دا خبره ده چې دوی پس پرده چې د ډیر کسان غیابي خبره کوي هغه باید موږ تایید نکو ځکه چې اوس همدغه اوس ښځې رستورانتو کې دوی آنلاین کوی شي پخلی وکړي ترشي مربا جوړه کړي خیاطي وکړي یعنی په فابریکو کې کار وکړي زه فکر د زراعت بخش کې چې دوی کار کوي د دوی طرف نه هیڅ ممانعت نشته خو حداقل دوی حمایت مالیه صحت لري چې باید دوی حمایت شي نو حداقل دا یو خبر عملی خبر ده او یو اوایي خبر ده دوی همیشه د اوایي خبره ده فقط چې موږ دغه کوو او دغه پلان لرو دغه وایي 15 میلیون ډالر سونه میلیون ډالر افغانستان ته راغی د اتحادی اروپا نه کومه چیرته شو کوم ځای ته لا یو خطر سره نه مستفید
بله آغلی یوسف زیست تاسو هدف دغه دی چې یعنی هغه شذ چې متشابسین دي یا په غیر په داسې سکتور کې کار کوي چې هغه د لاسي صنایعو وی یا تجارت وی هغه ته ممانعت نسته خو هغه شذ چې په خوای لوستي وی او په دولت کې کار کاوه یا د ملګرو ملتونو سره کار کاوه هدف دغه دی چې لوستي شذ چې مسلکی کارونه کول هغه ل ډیر ستونزو سره مخامخ دي
بله هغه ډیر ستونزو سره مخامخ دي ام دغه اوس هغه څنګه تیر حکومت کې په دولت کې کار کوله یا مثلا نور دغه دولتي او مؤسسات کې چې کار اوس هغه ډیر زیات چې بیکار شوی دي هغه بیچاره د بیکار نه چې او کې خو دغه دوی هم غواړي چې یو کوچنی تجارت ځان ته جوړ کړي چې د قد طالبان طرف دوی تجارت شي بیکار وکړي چې د خپل یو شی او کې د خپل مصرف پوره کی یو شی بلاست راوړي نو زه د شوایم چې دوی حداقل دا کسان باید دوی شناسایی کی چې کوم کسان دوی مسلک شوی دي کوم کسان یعنی د حالات د تخنیکی لازم د خلاص خلاقیت چې لري هغه ته باید دوی یو شی په نظر ورسی چې دوی لپاره د یو کار جوړ شي د یو کار د چې هم د سیمه لکه شل کال مخکې هغه کسان دغه پروژې دوی واخصله او دا پروژه دوی خپل بیت په دوبای کې افات مثال ترکیه کې یا د قطر کې امریکا کې زاده کور نه واخصل دا خپل موږ افغانان او اوس دغه پروژه راځي امریکا وا چې موږ خسته کومکونه کوي خو بیا هم دوی لنک هغه کسان سره دي چې نن افغانستان نوتل دي او په بار مرکې د موږ وای چې موږ هغه کسان یو چې افغانان سره په افغانستان کې موږ کومک کوي دا ټول دروغ ده فقط دوی غواړي چې دغه پیسې واخلي یو دغه دونیم کال کې یو روپۍ افغان خسته یا د دښکلینه ده شایم چې کار کوي خطاطې د دوی باید خپل مستقیما په دغه خپل کابل کې خپل په افغانستان کې په دغه ولایتونو کې په دغه مرکز کې د ولسوالۍ قرا او قصبات کې باید دوی خزل لپاره کومک باید وکړي
مننه ډیر اغلی یوسف زی او شای تاسو موافق هم یاست چې ټول شذ خو خیاطان نس کېدلای او ټول شذ ترشی فروشان او یا رستورانت والا نس کېدلای شذ باید په خپل مسلکونو کې کار وکړي ډاکټره باید ډاکټری وکړي انجینر باید د انجینری حق ولري او نور شذ هم د خپل مسلکونو کې کار وکړي
بدون د شک مال جان مون خو دا خبر د تاییدو ما چې دغه توله خزه دا کار کوي نشو ا د اقل د 2 نه وایم 2 لپاره خو باید بیت 2 یو دولت ما مخک تاسو اوله کې د مارکه تاسو ما وایل چې مونږ افغانستان آینده کې بحران کې مقابل به ځکه چې مونږ ټول مکتبونه باندې هغه کسان چې په دروست په بانکونه کې زی مکتبو ته زی مخک تاسو د دغه د الکان مکتب چې شروع دي بیا د دې شروع کول کوم اغه مری کوم نه مثبت جنوي ځکه چې امر مسلکی معلمین نن په کور کې ناشتي
مننه دې
مسلکی کسان خپل په کورو کې دي ما هدف دا ده چې هغه کسان دوی چې وایي چې موږ د اقتصادي لحاظ نه خلک سره کومک کوو هغه متشبسین ته تر اوسه کومک نه شوی ځکه چې طالبان داوا نه تر نه پورې
دوی ته کوم ممات نه ده کړی او اوس هم دوی هماغه سیستم چې پخوا مخ ته ایس مکمل داسې فکر وکړه چې وایي چې موږ کومک کوو دغه د متشبسین کار مکمل فرض ده.
مننه ډېره آغلی یوسفزی، سلامت
اوسې. دغه نندارتونونه چې شروع کېږي په دغه نندارتون کې د ښځو چې اشتراک هم کوي هلته نارینه بلکل اجازه نه لري چې لاړ شي هلته د دوی نه شیان واخلي، هلته راشي هغه خپل استقلالیت نه لري چې هغه ته پیسې مصرف کړي. هلته د دوی نندارتون کې هم دوی بیچارهګان زی خپل مسواد وړي بېرته همداسې بدون د پیسو نه بدون د
ډېره مننه آغلی یوسفزی. آغلی صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي، یو څو شېبې نورې لرو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی دی چې که ښځې په رسنیو کې دا د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار باندې بشپړه بندیز ولګیږي. دا د طالبانو هغه وروستی بندیز دی چې یا محدودیت دی چې د ښځو پر وړاندې لګوي. ستاسو په نظر باندې دغه خبره یا دا ګواښ څومره د اندېښنې وړ دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
خبرې ټول ته تم رښتیا مرخصي ده. کله کوم پروژه کوم مرسته کېږي یوازې هغوی طالبان ته خبر دي، د ښځو ته اصلا نه رسېږي. او یوازې ټول خلک ښځې نه کولی نه شي چې خیاط ووسي او یا ترشي دا شیان مربع واچوي. او دا د طالب بله خبرې شاید همدا آخري بندیز چې د ښځو باندې کوي، چې ټول بندیزونه چې دوی په زړه وو، دوی په کتاب وو، د نورو په کتاب او قانون او شریعت کې نه، چې د ښځو او نجونو باندې وکړ. او دا هم امکان لري. اوس ښځه خو بیخي د ټولنې نه حسو، اوس په ټولنه کې ښځه برخه نه لري، نه په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي پیشه کې برخه نه لري. خو دا خو خبره ده که همدا خبره م کړې ده چې ښځه کله په ښځې په رسنه معلومیږي او ښکاره کېږي، هغه یوازې دوه سترګې معلومه شي، لږ بورخه او لږ خپل مخکې واچوي. نو دوی هدف هم دغه ده چې اصلا باید از ښځې په ټولنې کې، په جامعه کې، په حکومت کې سم وانخلي، چې دوی خبرې ورو په ورو عملي سو. او دوی هدف هم همدغه و چې دا موږ اصلا هېڅکله نه منو. او کله چې ښځه قدرتمنده ده او تحصیل کړې ده، او دا هېڅکله نه مني. او زموږ غوښتنه د نړیوال هېوادونه چې داسې په پټه پرده کې غونډه دا شان نیسي، دا بنده کړي او سمه غونډه ونیسي، ښځې ته برخه ورکړي. د مقصد دغه ښځې چې په افغانستان کې شته، چې دوی خپل اثر کوي، ګوري، سترګې لري، چې څه حال دوی باندې تېرېږي. او هغوی کله د افغان ښځې او نجونه درکوي چې موږ په څه وضعیت کې یو، یوازې هغه شیان ګوري چې په رسانۍ کې نور خلک دروغ تصویرونه ښکاره کوي. او حقیقت داسې په افغانستان کې وګوري، په افغانستان کې څه وضعیت دي. حتی کورس کې نجونو کورس ته تللی نیسي. زما ورېره خپله په سترګو ولیدل، با عجبه یو نجلۍ تقریبا دوه درې دانې وایي زما په مخکې واخېستې، په موټر کې واچول. خو نو هغه خو حجاب هم درلود، وایي ته هغه واچول، دا هغه ګناه چې شوی وو. همدا چې هغه درس وایي، همدا د هغه سره چې خپل آینده جوړوي.
مننه ډېره.
افغانستان
بله ډېره مننه آغلی صافی. اورېدونکو، د نور بستی خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. ستاسو څخه هم مننه چې دا خپرونه مو واورېده، او له میلمنو څخه ډېره مننه کوم چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
Lord is one.